د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د سولې د مشورتي جرګې له جریانه راپورونه او مرکې خبرو، د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د رواني خبرونه په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې نن د سولې مشورتي لوی جرګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمه ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي. ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا نن د سولې مشورتي لویه جرګه پرانستل شوه، او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ته د جرګې رئیس وټاکل شو. ښاغلی غنی د لویې جرګې د پرانیستو په مراسمو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار وکړ چې خپلې وړې ګټې دي د لویو ملي ګټو لپاره یوې خواته کړي. نوموړي هغه سیاستوالو ته په خطاب کې چې دا لویه جرګه یې تحریم کړې وویل، د جګړې پیټې د بېوزلو افغانانو پر شا دی نه د سیاسي څیرو. ولسمشر غنی د سیاسي مخالفانو هغه انتقادونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې مشورتي لویه جرګه یې د انتخاباتي کمپاین هڅه نه ده. بلخوا، د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون رئیس محمد عمر داودزی وایي د سولې په دې مشورتي جرګه کې 3200 کسان د غړو په توګه برخه لري. ښاغلی داودزی چې د مشورتي لوی جرګې په پرانیسته کې وینا کوله وویل، د دې جرګې یو غړی د جرګې د غړیتوب لپاره تر انتخاب وروسته وژل شوی دی. د نوموړي په وینا، د دې مشورتي جرګې د 3200 غړو ترڅنګ د پرانیستې په مراسمو کې 300 میلمنو چې پکې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټان شامل دي برخه اخیستې. که څه هم طالبانو دا لویه جرګه تحریم کړې ده، خو ښاغلي داودزی په خپله وینا کې له دې ډلې مننه وکړه چې د ده په وینا یې د مشورتي لویې جرګې لپاره د خلکو په ورتګ کې ممانعت نه دی کړی. د سولې په تړاو د ولسمشر غنی لخوا په دې وار بلل شوې جرګه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو استازي هم برخه لري، او ویل کېږي چې 13 په ښځو کې استازي ښځې دي ټاکل شوی چې د دې مشورتي جرګې غړي به په راتلونکو څلورو ورځو کې په لسګونو کاري کمیټو کې د طالبانو سره د سولې په تړاو کار وکړي. یو شمیر سیاسي څیرو لکه افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشرۍ د څوکۍ 12 کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل ووم سفر په ترڅ کې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل په خپل ټویټر ویلی دی چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بهتره کېدو او سول په افغانستان کې د سولې په تړاو د سلا مشورو په اړه دی. دا پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي، او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې څلوېښتو ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق دا اټکل په داسې حال کې کړی چې ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د سختو بندیزونو له اغېزو سره مخ دی. واشنگتن وروسته له هغې چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له لاسلیک شوي اتومي تړون د وتلو پریکړه وکړه، پر دې هیواد یې په تیر نومبر میاشت کې نور بندیزونه هم ولګول. سپین ماڼۍ د اپریل په 21 نیټه وویل چې د یو شمېر هغه هیوادونو لپاره به معافیت تمدید نه کړي چې د مخه تر دې د ایران څخه د تیلو د اخیستو په بدل کې د امریکا د بندیزونو څخه استثنا بلل شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به نن د یوې سیمه‌ییزې سرمشریزې قربانوي. په برلین کې د دې سرمشریزې یو هدف د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ بیا پیلول دي. د فرانسې جمهور ریاست پرون په یوې اعلامیه کې وویل دا غونډه د سیمې پر ثبات په ځانګړي ډول د سربیا او کاسوو ترمنځ د ډایلوګ پر بیا پیلېدو تمرکز کوي. د سربیا او کاسوو ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب خبرې وروسته له هغې په ټپه ودرېدې چې دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد د احتمالي بدلون راپورونه له پراخو انتقادونو سره مخ شول. په تیر نومبر میاشت کې کاسوو د سربیا پر مالونو 100% تعرفه وضع کړه او د کاسوو صدراعظم وویل دغه تعرفه به تر هغې برحاله وي چې بلګراد د کاسوو خپلواکي په رسمیت پیژندلو ته چمتو والی نه وي ښودلی، خو بلګراد وایي تر څو چې په مالونو دا تعرفه وضع وي د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیڅ ډول خبرو ته چمتو نه دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. د لوی جرګې تالار ته ځو او د ازادۍ راډیو خبریال به مو د سولې د مشورتي لوی جرګې له وروستیو جریاناتو خبر کړي.
د همدغه لرغوني دود په دوام نن تاسې مشران د هیواد له هرې څنډې نه دلته راټول شوي یاست.
د سولې مشورتي جرګه نن د لوی جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور او د کورنیو چارو وزارت له ویان سره د موضوع په اړه مرکه لرو.
موږ د ټولو امکاناتونه په استفادې سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي او لومړی درجه ازارات په دوو برخه کې دوی نیولي.
د مشورتي لویې جرګې په اړه مو د سیاسي کارپوهانو او د هیواد د بېلابېلو سیمو د خلکو نظریات پوښتلي او په یو بل راپور کې د تیرو دوو لسیزو د لویو جرګو تاریخ ته کتنه کوو.
را وروسته چې د امن په نامه باندې کومه جرګه د پاکستان سره جوړه شول، هغه ډېره ناکامه د امن جرګه وه. د امنیتي تړون دپاره کومه جرګه چې راغوښتل شوې وه، هغې هم څه نتایج نه لرله.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پیسو نړیوال صندوق وایي د امریکا د بندیزونو له کبله په ایران کې تر 40% پورې د انفلاسیون یا د پیسو د پړسوب امکان شته. نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو نیوز پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د خبرونې لومړی موضوع ته پام وکړئ. د سولې مشورتي لویه جرګه نن د لویې جرګې په خیمه کې پرانستل شوه. د جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی وویل په دې جرګه کې ټول 3200 استازي ګډون لري چې دولتي چارواکي او د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. یو شمیر سیاستوالو لکه اجرایه رئیس عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشر یو شمیر کاندیدانو دا جرګه تحریم کړې ده، خو ولسمشر اشرف غنی د جرګې د پرانیستو په مراسمو کې په خپله وینا کې پر افغان سیاستوالو غږ وکړ چې د لویو ملي ګټو په خاطر له خپلو وړو ګټو تیر شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی او د جرګې ګډونوال تر یوې خیمې لاندې راټول شوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په لارو چارو خبرې وکړي.
د دغه بدبخته جنگ او تحمیل شوی جنگ له قیمت څخه خبر یم. گپ شما نیست، بلا کمیتا شما گپ میزنید، در کمیتا شما گپ میزنید.
خغلی غنی د سولې مشورتي لویه جرګه د خپلو سیاسي مخالفانو او په حکومت کې دننه د سولې غوښتونکو د مخالفتونو سره امهاله جوړه کړې ده. افغان ولسمشر د سولې د مشورتي جرګې د پرانیستې مراسمو ته وویل چې د سولې د مشورتي لویې جرګې هدف طالبانو سره د سولې لپاره د چوکاټ او حدودو ټاکل دي. ښاغلی غنی د شان وویل چې د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې غړي یوازې د شپږو میاشتو لپاره د افغانستان مسیر نه، بلکې د هیله من دی چې دغه جرګه د راتلونکي وی پیړۍ لپاره د مسیر وټاکي.
چرا لوی جرګې مشورتي؟ به خاطر این که
دی وی ولې مشورتي لوی جرګه؟ ځکه چې طالبانو سره د سولې چوکاټ او حدود وټاکو. تاسو د ملت منتخب استازي دا حدود ټاکئ، نه عالی رتبه دولتي مامورین. له دې امله چې سوله تعریف شي او ورته د رسیدو څرنګوالی تر بحث لاندې ونیول شي، د افغانستان جمهوریت به د خلکو د نظریاتو په رڼا کې د سولې تګلاره جوړه او بشپړه کړي او هڅه به وکړي چې ټولې دولتي سرچینې او امکانات یې د عملي کولو لپاره وکاروي.
تا تمام امکانات و منابع ملی و دولتی را در راستای تطبیق آن به کار آورم.
د سولې په مشورتي جرګه کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او د غشان په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د استازو په ګډون 3200 کسانو ګډون کړی دی. ټاکل شوی دی چې دا جرګه څلور ورځې یعنی تر راتلونکي پنځشنبه ورځې پورې دوام وکړي. د جرګې ګډون کوونکي به په یو 50 کمیټو کې تر بحثونو او ګروپی کارونو وروسته طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو په اړه خپل مشورې او نظریات له حکومت سره شریک کړي او د جرګې په وروستۍ ورځ به پایلې په یو لیک له خلکو سره شریک شي. په دغه جرګه کې د ښځو شمیر 10% دی او ولسمشر غنی وایي تمه لري چې دوی په بیلابیلو کمیټو کې فعال حضور ولري. ښاغلی غنی به په خپلو نننیو خبرو کې پاکستان هم مخاطب کړ او ویل افغانستان له بېسارو او انعطاف وړ طرحو په ښودلو سره په وار وار ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته مراجعه کړي. د ښاغلی غنی په وینا کابل په څوزلي اسلام آباد ته دا ویلي چې له جګړو او تاوتریخوالي هیڅ لوری ګټه نه کوي.
افغانان ستاسی که دوستان جوړیدای شي، خو هیڅ کله هم په یو نابرابره اړیکې کې له چا سره نسی داخلی. هر چی څه حاضر یو، خپل دیوال خپل اقتدار د قربانوی د پاره حاضر نیو. که غواړی موږ سره دوستی ولری او ستاسو په وړاندې هیڅ تهدید نه وي، بسم الله کړئ. موږ مو خدمت کیو، خو که غواړی موږ په نرم جنگ او تاوتریخوالی سره بېخاصیته کړئ، دا کار هیڅ وخت امکان نه لري.
د سولې مشورتي لویه جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې د اجرایي رئیس عبدالله په ګډون یو شمېر سیاسي څیرو لکه پوخانی ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار او د روانو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره 12 کاندیدانو دا جرګه غیر قانوني بللې او تحریم کړې ده. یو شمېر دغو سیاسي څیرو ویلي چې د دغه مشورتي لوی جرګې یو هدف د ولسمشر لخوا انتخاباتي کمپاین دی، خو ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو نننیو څرګندونو کې د دوی دا خبرې بې ځوابه پرې نه خو دي.
مثلا کسایی که تشریف نوردن گپ نمیزن. شما
دیوی ز په هغوی چې ندی راغلی خبرې نه کوم. تاسو قضاوت وکړئ. د جګړې بار بیوزلی خلک په وګوري که سیاسي نخبګان. زه دلته کمپاین ته نه یم راغلی. که کمپاین می غوښتو نو می ورته لویه جرګه نه کې خوت. د سولې مشورتي لویه جرګه یوازې د ښاغلي غنی په خبرو نه خلاصه کیږي. نوموړي جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه جرګې د رئیس په توګه وټاکه.
استاد پروفیسر عبدالرب رسول سیاف.
ښاغلی سیاف د مشورتي لویه جرګې پایلو ته هیله مندي وښوده او ویل
ریم به مصالحه صلح راتمن میاریم.
دی وی موږ د پخلاینې په لور ځو. سوله به حتمی ولو. که څوک غواړي کنا سوله به راولو. په دې کې احتیاط هم کوو چې خدای مکړه په ناپوهۍ کې یا د تیروتنې له امله زموږ ګام د ملک د ویشلو لامل ونه ګرځي او زموږ ملي یووالی او ملي حاکمیت اغیزمن نه کړي. د جرګې ګډون کوونکي په داسې حال کې طالبانو سره د سولې د چوکاټ او حدودو د ټاکلو لپاره سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه هڅې تیزی شوي او ټاکل شوي چې ډیر ژر په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمن د خبرو شپږم پړاو پیل شي. افغان ولسمشر د سولې مشورتي جرګې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري او باید ختم شي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي تمه لري چې سږنی کال د سولې کال وي او د دې وخت را رسیدلی چې په دغه هیواد کې جګړه ختم شي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ لا ازادي راډیو او قدر منوریدونکو په یو شمېر راپورونو کې ویل کیږي چې د لوی جرګې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیونونو غونډې پای ته رسیدلې دي، البته بیل کوم توافق نه، پر یو شمېر مسایلو اختلاف راغلی. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د شپې د لوی جرګې په خیمه کې دی او په مستقیم ډول د ټلیفون په کرخه را سره ده. شفق صاحب، ورستای حالت څه دی؟ د نننې غونډه پای ته ورسیده که لا هم روانه ده؟
سلام علیکم. د سرګي وروي ونټ ولیکل چې رئیس سفرات نور ایرای حیات د مرستيال او منشان چې ټول کی دا چې موضوع وغوښتل په کچه
شفق صاحب ستاسو آواز مونږ ته ډیر خنه راځي. یوازې مونږ دومره پوښ ولو چې د لوی جرګې برخوال د یوازې د رئیس د غوړه کولو پر سر نتیجې ته ورسېدل، خو د مشرتابه شفق صاحب مونږ ستاسو آواز ډیر خنه اورو. کته تاسو زمونږ आवाज اورئ؟
خلکو ونا منل بیانو فات څو سبات.
bale نور شه تاسو زما غاورئ؟
شفق صاحب مونږ ستاسو आवाज ډیر ښه نورو. د اوس په ورستۍ شیبه کې ستاسو आवाज لګ واضح شو، مونږ پونه شولو چې تاسو له چا سره خبرې وکړي. د مغل لپاره ما په تاسو غږ وکاو چې کې اوس هم موقع ته لاړ شي او دغه معلومات مونږ ته لسره راکړي.
او انده چې بوکو تاسو خپل نوم راځم لري چې ولې تاسو نه تورې چې اداري هيئت نو ټاکې قتل رئیس؟
زه فرشته سيزاد يم د نیمرو ولایت راغلم. خو دین تاسو به په خلکو کې څه مسوله غواړو؟ خدای تاسو به کله من ته لار نه شي په ټول چیرې راځي قومي تاسو به سمتي تاسو به په خلکو کې چې دا کله من ته لار نه شي خدای یوازې دا ماوینین او دا ونټید اته سول هم نه راځي.
نو څو تنه کاندیدانو د ماونیت او منشي توکي لپاره؟
څلور تنه د ماونیت لپاره او څلور تنه د منشي.
او تاسو په توافق نه کده؟
نه، توافق ته ونه رسیدل پاتې سبات.
شما نو متنه معرفي کوین از کوم ولایت اومدین و چې وخت انتخابات به خاطر هیئت اداري خاص شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه صحیحی هستم از ولایت بامیان.
خب اول که هیئت اداری نتونستین امروز انتخاب کنین، فردا چی تصمیم است؟ چی برنامه کاری است؟
فردا هیئت اداری کمیته ها تنظیم میشه، همین نفرات در هر کمیته تقسیم میشه، هر کمیته وظیفه خاص برش سپرده میشه، اما وظیفه های خود پیش میبره. امروز دیگه نتیجه نه، فقط همون معرفی و افتتاحیه بود.
چقدر امیدوار هستین که فردا بتونین در اول ساعت، یعنی فردا که جلسه شروع میشه، شما هیئت اداری در معاونین و منشی ها را تعیین کنین؟
والا چیزی گفته نمیتونم، اونجا زیاد تفاوت نظر وجود داره. ما چیزی دقیق گفته نمیتونم که در اول روز ما یعنی در یک نتیجه میرسیم، این را ما گفته نمیتونم.
شما نامتان معرفی کنین، شما بگین که علت مشکل اساسی در چی است؟ نتونستین هیئت اداری امروز تعیین کنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سکینه سادات از ولایت جوهان هستم. مشکل که در اینجا هست اینه که همون نفرایی که اعتراض میگیرن میگه باید اشخاصی باشه که جدیدن میخواین به کار شروع بکنن، او کسایی نباید باشه که شخصهای قدیمی باشه. ولی به خاطر از اینکه ما وقت کم داریم و خود ما هم از ولایت ها آمدیم، نمیخوایم از اینکه منقدر وقتی که به ما تعیین کرده وقت زیادتر شده. اونا میخواین چهره های جدیدی باشه.
حالا فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه، عبدالروف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در دوره قبلی، همچنان عبدالروف انعامی یکوز قبلی ولسی جرگه و همچنان خانم سرابی عبیبه سرابی کاندید بودند. روی مشخصاً چی انتقادهای وجود داشت که باید اینا من حیث از هیئت اداری نباشه؟
اونا فقط میخواستن که چهره های قدیمی نباشه، چهره های جدید تر باشه. اینا رو قبول نداشتن.
فکر میکنین چهره های تازه تر که میگن فردا خواستن پیدا کنن؟
نه نه نه، اونا نمیخوان، به خاطر که این کار میخواه، اونا تمرین میخوان، نمیشه، ما وقت نداریم. وقت
من حیث زن در جرگه شورای عالی در لوی جرگه مشورتی سول اشتراک کردین، عمدترین تاکیدتان در جرگه روی چی خواهد بود؟ پافشاریتان
یکی حداقل به خانوما هم سهمی داده شده، به خاطر که اینا در اجتماع تازه وارد شدن و اولین جرگه هسته که به خانوما 30% حق دادن، بنابراین دانو فرصت بیشتر بدن.
تشکر میکنم از همه ایتان بسیار تشکر. بله نوری صاحب، بیا هم سلام رانده کنم تاسو در جرگه در دری و تنوغاری و خبری واوریدی. نو تاکل شده ده چه در اداری حیات لرئیس نپرتا در اداری حیات لپار از که رئیس تاکل شده ده سبا انتخاباتوشی سبا سهارات بجی.
ډیر زیاته مننه نسیم شفق د ازادي راډیو خبریالو چې د مشورتي د سولې د مشورتي لوی جرګې له جریانه راپور راکو. نسیم شفق تاسو اوریدل چې له یو شمیر استازو سره هم خبرې وکړي. قدرمن اوریدونکو، د مشورتي لوی جرګې په اړه زمونږ خبرونه له هم روان دي. ز احمد تکلیم او تاسو ته بلنه در کوم چې د خبرونو تر پای را سره وسی.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د تلو راتلو د لارو بندېدو د کابل ښار د لویدیځو سیمو اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم د جرګې د جوړېدو هرکلی وکړ، خو وایي امنیتي ځواکونه باید هغو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي چې روغتیایي ستونزې او یا نور جدي مشکلات لري. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې د جوړېدو سیمو ته نږدې څو ځای خلک د امنیتي ځواکونو لخوا پلټل کېږي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا د کابل په لویدیځ کې د میرویس میدان کوټسنګي سیمه ده، چیرته چې له ډېر لرې واټنه لسګونه کسان خپلو کورونو ته روان دي. دا د هغه پلار غږ دی چې غواړي خپل ناروغ ماشوم روغتون ته انتقال کړي. هاشم وایي له دوه ساعته انتظار وروسته لا هم امنیتي ځواکونو ورته د تلو اجازه نه ده ورکړې.
د موټر دننه زوی مې ناروغ دی، امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړم. که څه هم د جرګې سیمه مشخصه ده، نو ولې دا لارې تړلي؟
دا یوازې هاشم نه دی چې له دې ستونزې کړیږي، بلکې یو شمېر نور د پاخ عمر کسان هم چې د شکر له ناروغۍ رنځ وړي او د تلو توان نه لري شکایت کوي. دا شکایتونه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ یو ناروغ ماشوم د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله په وخت روغتون ته ونه رسېدو او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ. د دغه ماشوم پلار وویل کله چې غوښتل یې خپل ماشوم زوی روغتون ته انتقال کړي، امنیتي ځواکونو کابل امبولانس ته اجازه ورنکړه او ماشوم یې سا ورکړه. د کابل په لویدیځه برخه کې د جرګې جوړېدو سیمې ته نږدې خلک څو ځایه پلټل کېږي او امنیتي ځواکونه یې په جدي ډول څاري. په داسې حال کې چې د سولې مشورتي لویه جرګه د دوشنبې په ورځ رسمن پرانیستل شوه، خو دغې جرګې ته آن د جمعې له ورځې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او د جرګې تر پایه یعنی څلور ورځې به دوام وکړي. دغه ناروغ لرونکو له کابل امبولانس نه استفاده نه ده کړې، بلکې غواړي چې د شخصي وسایطو په وسیله ناروغان انتقال کړي. په داسې حال کې چې د کابل امبولانس مسؤلین وایي د دوی کارکوونکي او امبولانسونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې دي او د کابل اوسیدونکي کولی شي چې د اړتیا پر مهال ورسره اړیکه ونیسي. د کابل امبولانس رئیس ډاکټر محمد عالم عاصم ویل
لدی پرته چې د لوی جرګې اتسیمه تر پوښښ لاندې لرو، نورو سیمو کې هم موږ امبولانسونه توظیف کړي او تېره شپه 350 ناروغان د کابل امبولانس له لارې روغتونونو ته انتقال شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل ښاریان د شدیدو امنیتي تدابیرو له امله ګڼو ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې وړاندې په کراتو ورته شکایتونه مطرح شوي دي.
د کابل په پولیټیکنیک سیمه کې او د دې سیمې په شاوخوا کې د لوی جرګې د جوړېدو له کبله د خلکو د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. د کورنیو چارو وزارت دې ځای ته په نږدې سیمو کې د امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل د هغو کسانو چې د جرګې سیمې ته نږدې دي د ستونزو د حل لپاره اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال نسیم شفق له ښاغلي رحیمی سره مرکه کړې ده.
امنیتی ځواکونه د دفاعي ځواکونو سره او د کشف استخبارات سره د دغه مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګښت برخه کې دوی توظیف شوي دي. کار کې په ګډه دا به د جرګې تر پایه پورې تر هغه وخت پورې چې نیاز د وړتیا پېښېږي دغه تدابیر به وي. مجموع کې کابل ته بلانتاژ یا د لوړ انتاژ موټر چې دي هغه نشي داخلېدی، بلکې زموږ قدرمن هیوادوال کولی شي چې د کوچني موټر نه استفاده وکړي، هم کابل ته دوی راتلی شي او هم د کابل نه دوی کولی شي په دغه ورځو کې ولایت ته سفر وکړي.
څو لارې دي چې هغه مطلق بشپړه توګه بند دي، د کارت پروان تر باغ بالا پورې، او هغه لار چې منتهي شوې ده جرګې ته، د کوټې سنګینه او د میرویس میدان البته، او د کارت سخینه، او همدارنګه د چاره قنبر نه کوم لار چې منتهي شوې دي جرګې ته، د بشپړ توګه په کامله توګه بند دي.
کوم کسان چې په دغه ساحه کې ژوند کوي دوی ورځنی ضرورت او تګ راتګ داسې نه کوي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دوی لپاره موږ لار چاره سنجولې دي، یعنی دقیقه توګه په دغه لارو باندې په دغو ساحو کې څوک ژوند کوي، دوی لپاره موږ د بس اسانتیا او د امبولانس اسانتیا برابره کړې ده. دوی نشي کولی په خپلو موټرو شخصي وسایلو نه استفاده وکړي، وسایطونه البته دوی ته مو خپل وسایط تنظیم کړي دي، که چېرته دوی غواړي له یوې ساحې نه بلې ساحې ته اشد ضرورت لري دوی باید انتقال شي، زموږ خپل بسونه انتقالي. همدارنګه هغه کسان چې په دو ساحو کې ژوند کوي یا د نورو بیرون ساحو په دلته داخل د ساحه کې دلته شفخانه روغتون یو دوی اړتیا لري چې دلته لاسرسی پیدا کړي، موږ امبولانسونه هم په ټولو ځای کې توظیف کړي دي.
ولرایمس پرون هم یو شکایت هم دا و چې د ډیرو شدیدو تدابیرو له امله، تا یو تصویر به تاسو هم لیدلی، یو کس شکایت کوي چې پړکې ماشوم چې نوې پیدا شوی یو ماشوم هغه تلف شوی دی او دونه ته شفخانه ته ورسیږي، دغه مشکل نن حل دی؟
نه یوازې دا چې نن حل دی، بلکې دغه مسله چې موږ واضح کو دا بررسی شو، د بارک تحقیقات وشول، یو لاره و منتهی و شفخانه ته په درېم امنیتي حوزه اړوند هلته دغه کورنۍ دغه ماشوم چې نوې تولد شوی و دوی غوښتل شفخانه ته انتقال کړي. هغه د غشا لاره چې هلته هیڅ پولیسو لاره نه و بنده کړې، بلکې لاره بل ځای کې نه بنده و، نو هلته خو هغه چکیږي خلک چکیږي، یعنی هر ایزګاه کې پرون ورځ 15 نه تر لس دقیقو زیات هلته خلک نه دي ټول شوي، ځکه هلته چک پوینټ و، تدابیر به و، دوی به چک کېدل، بیا دغونه وروسته 15 دقیقو کې خو دغه کومه لاره کې چې دوی ټول شي و، هغه لاره خپل د سیمو خلکو بنده کړې وه.
په مجموع د لویې جرګې په ساحه کې په اطراف کې چې هغه تاسو کمربند قوي اچولی دی، څومره باوري یاست چې کومه امنیتي پېښه به نه کیږي؟
موږ د ټولو امکاناتو نه په استفاده سره هم امنیتي ځواکونه، هم کشف و استخبارات او هم دفاعي ځواکونه په ګډه باندې کار کوي، او لومړی درجې ازارات په دوو برخو کې دوی نیول.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د لوی جرګې د جوړېدو په سیمه او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تدابیرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسی پیغام ستاسی غک.
زمان فیض الله د شجدرک اوسیدونکو کابل لوی مشورتي جرګه زمونږ د افغانستان لپاره ډیره مهمه او اساسي جرګه ده، د امنیت د ټینګښت لپاره، او غواړو چې طالبان راشي سولې ته او سوله وکړي د افغانانو سره، او په افغانستان کې یو دایمي او تلپاتې سوله راشي.
نوم زما حاجی عمر ده، کندوز اوسیدونکی. د مشورتي لوی جرګې لپاره اول خو موږ د خدای نه خیر غواړو، بعد د خیر چې په افغانستان کې امنیت او قراری او دغه حکومت برحاله، دا خلک چې راټول شوی دی الله پاک دی دوی ته توفیق ورکړي چې د سیو لار د حل د خیر پیدا کړي چې د ټول افغانستان د اسلام پکې خیر.
ما نوم شاور شینواره، دا لویه جرګه جوړه شوې د ازنوم شان غریب خلک خورته پته مدي چې خدای به سوله راولي، خو تر څو پورې زه خپل فکر کړم افغانان خودخوا دي، د هر چا خپله ګټه چې پکې نه وي سوله نه مني، هر چا چې ګټه نه وي سوله نه مني. اوس دا کوم خلک چې دلته غونډ شوي دا به م یو شی یو به بل شی یي، قاطع خبره په دې کې نشته چې وی چېره دا سوله ده وشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مشورتي لوی جرګې اړوند نور مطالب هم لرو. او د کونړ ولایت نړۍ ولسوالۍ څخه په یو ځانګړي راپور کې به د سیمې د خلکو شکایت واورئ چې وایي د پاکستان د پوځ لخوا پر ډیورنډ کرښه غځول شوي اغزن سیم د دواړو خواوو ولسونه سره جلا کړي دي.
دا کانډا تار بالکل زمنګ پسینه ته شوی منګ آ غاړي ولس دی غاړي ولسونه منګ یو ولسونه او د یو بل سره رښتیا خپلوانې لرو بیخي په منځ باندې کاټشي وي دا کانډا تار په وجه باندې.
همداراز د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ هم مهیروي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.